السلام علیکم قدر من اوریدونکو په دې خبري غړې کې زه نجیب امیر ستاسو قربم په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي د خبرونه به تر 1 بجې پورې وي په لومړی او دویم نیمای کې ریپورتونه درته لرو همدارنګه کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو په خیره کې سندره هم د تورو د اوریدو لپاره را سره تم شي خو اول د دې محل خبرونه چې زما همکار فرخنده اسد تاسو وړاندې کوي
د پاکستان تحریک انصاف ګوندوای په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره اکثریت ترلاسه کړی دی. د جنوبی وزیرستان مسعود مشرانو په یو جرګه کې د سیمې پر امنیتی او هدفي بجنو سختې نیوکې کړي دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران د لویو مالی بندیزونو د بیا لګولو امر کړی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف ګوندویان فواد چودری داوا کوي چې د پاکستان مسلم لیگ کاف متحده قومی مومنت پاکستان بلوچستان عوامي پارټي او نهو آزاد امیدوارانو حمایت ترلاسه کولو وروسته شمیره 101 ته رسیدلې ده او بلوچستان نېشنل پارټي منګل حمایت ترلاسه کولو وروسته به شمیره 101 ته ورسیږي نو کولی شي چې په اسانۍ سره په مرکز کې خپل حکومت جوړ کړي. د دغه ګوند پخوانی پارلماني استازي حامد الحق وای ډیر زر به د وزیرانو د نومونو اعلان هم وشي.
انشاءالله حکومت خو جوړ دی، خو د امکیم سره خبرې برابرې کړي. د ملک په مفاد کې سبا نه چې دی نو عمران خان راځي اختر منګل د بلوچستان هاوس ته. منګل صاحب سره شروع جی ډی اے شروع کوشش کړ چې دا نور کوم تتر بتر خلک دي چې دا راغوکو هر سړی د خپلې صوبې یا د خپل وطن خیر غواړي، نو هغه خیر دپاره چې دی عمران خان ګرځېږي.
بلخوا د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم او سپیکر لپاره د خپل امیدوارانو نمونه اعلان کړی دي. دغه اتحاد د وزیر اعظم لپاره د مسلم لیگ نون شهباز شریف او د قومي اسمبلی د سپیکر لپاره د پاکستان پیپلز پارټي خورشید شاه د نمونه اعلان کړی دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني مشران نن په پېښور کې یو غونډه کوي. د سرکاري راډیو د یو خبر لمخې د غونډې مشر عمران خان کوي چې پکې د صوبې ټولو کامیاب شوو د ګوند غړو ته د ګډون وینا شوې ده. تمدا د غونډه کې به په صوبه کې د تحریک انصاف د حکومت پر جوړولو د وزیر اعلی او نور وزیرانو په نومونو بحث وشي. تیر ورځ د جنوبی وزیرستان د ډیپټي کمشنر د ټانک په جرګه حال کې د سیمې مشرانو په هدفي وجنو د چارواکو سره خبرې وکړې. د مسعودو قبایلو مشرانو وویل د ډیپټي کمشنر سهیل احمد خان سره یې په خبرو کې د سیمې پر امنیت د خلکو پر نیولو او په هدفي وجنو سختې نیوکې وکړې. یو ځایي مشر عبدالله حقانی مشال ریډیو ته وویل
ټارګټ کلینګ کیږي، خلک به جات انګول کیږي، نو هغه د پورا چې مسجد کوم سره جمع شي چې کوم په وزیرستان شه د خلک سره زیاتای کیږي، ظلم کیږي، وال کیږي، پرواله کیږي، د کورونا وبسي پیرا پیرا ریس پروډینا بند کښناول وي. دغه په حواله سره موږ د خپل تنظیم او د خپل فوج سره مندس وکي چې د امیج مسایل حل شي.
زای مشان وای ډیپټی کمشنر ورته ډاډ ورکړی چې په دې اړه به د پوځي چارواکو سره خبرې کوي او زیاتوي د سیمې پر امنیت په د روانې میاشتې په شلمه نیټه یو بل جرګه هم کوي او د ولس پر امنیتي مسلو به د چارواکو سره خبرې کوي. د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان د شوال بیکورکل شوی کډوال وای سلور کال وشول چې د پوځي عملیاتو له وجې بیکوره شوی دي او په بنو کې ژوند کوي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د واپسې بندوبست زر تر زره وکړي شي. د شوال یو اوسیدونکی ولی الله وای ماشومان او ښځې د بنو د سخت ګرمۍ له وجې په تکلیف کې دي.
وړه بال بچ په ګرمۍ شو وسول یې میر نه د بجلی او نه د بې انتظامات شته. میر د پر امنه طریقه سره واپس کړو وخت په موږ خپل کورینه او خپل جماعتینه آباد شي که نه یې ښځینه چې کومې دي دا په ګرمۍ شو وسول میر خو د ساړې علاقې خالکي دا وطن میر ته تیرا چې کومه دوسیر ویور ده. یو
په بنو کې میشت شوال اوسیدونکي دا هم وایي که خپل سیمو ته د واپسې نیټې زر اعلان نشي نو مجبوره دي چې په احتجاجونو لاس پورې کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د افغانستان د نورو ولایتونو په سر په ننګرهار کې هم د پولیو یا ګزړن پر ضد د ویکسینو د ساسکو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به په ننګرهار کې څه باندې 1,00,000 هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین ساسکي ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. د ننګرهار د صحت چارواکي وایي په ځینو سیمو کې د نامنیو له وجې به تر 1,50,000 پورې ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ور نکړل شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ایران د لویو مالی بندیزونو د بیا لګولو امر کړی دی. د ایران د 2015 کال اټومي تړون نه تر وتلو درې میاشتې وروسته د امریکا ولسمشر د اګست پر شپږمه خپل هغه دریځ بیا تکرار کړ چې وایي دغه تړون یو اړخیز او ناسم دی. دا بندیزونه د کرنسیو اخیستل او د ایران ځینې مهم صنعتونه په نښه کوي. ولسمشر ټرمپ د تېرې مې په میاشت کې امریکا د دغه تاریخي تړون نه وویستل او ویې ویل ایران پر دغه تړون سم عمل نه کوي. په یو بیان کې ولسمشر ټرمپ ویلي امریکا پر ټولو هیوادونو ټینګار کړی چې دا واضحه کړي د ایران رژیم باید یو انتخاب ولري یا دا چې خپل د دړکو او بې ثباتۍ کړنې بدلې کړي او له نړیوال اقتصاد سره یو شي او یا د په اقتصادي برخه کې د یوازیتوب لارې ته دوام ورکړي. بلخوا د ایران د سرکاري ټلویزیون سره په یو مرکه کې ولسمشر حسن روحانی ویلي د امریکا د بندیزونو باوجود به هم هیواد پر اټومي تړون عمل کوي. کینیډا ویلي د خپل هغه خبرې نه په شا کېږي چې پکې په سعودي عرب کې د ټولو بندي شوو فعالانو د خوشي کولو ویلي. دا له هغې وروسته ده چې سعودي عرب کینیډایي سفیر د دغه هیواد نه وویستلو او دا یې په خپلو داخلي چارو کې مداخلت وبللو. سعودي عرب له کینیډا سره تجارتي اړیکې هم ځنډولې دي. د اګست پر شپږمه د کینیډا د بهرنیو چارو وزیر کریسټیا فریلینډ وویل کینیډا به په هیواد دننه او په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. له دې یوه ورځ وړاندې د عرب له هغې وروسته د کینیډا نه خپل سفیر راوغوښتو او په دغه هیواد کې کینیډایي سفیر ته په 24 ساعتونو کې د وتلو امر وکړ چې کله کینیډا په سعودي کې د سمر بداوی او ځینو نورو بندي فعالانو د خوشي کولو لپاره غږ پورته کړ. سعودي عرب د کینیډا دغه ګام د نړیوالو اصولو خلاف او په خپلو داخلي چارو کې مداخلت ګرځولې دي. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.18 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.53 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ د متحد عرب امارات درهم په 2.10 روپۍ او په 2.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.10 روپۍ او په 2.10 روپۍ او 325 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 345 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.01 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یونیم ځای کې وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 6.5، بنو کې 3.5 او 2.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 48 ډیګری سینټیګریډ وي.
زموږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. خبرونه مو واوریدل، د حواله هله خبر شوې، د کرنسۍ بیې هم در معلومې شوې. که پاتې څه کم یو ساعت کې را سره پاتې شوې نو واورئ. د پاکستان نوی وزیر اعظم به څوک وي؟ عمران خان کا شهباز شریف، ځکه چې د دواړو کاغذونه وړاندې شوي.
نمبرونو گیم تاسو ګورئ نو هغې کې خو داسې سټیبل حکومت نه ښکاري. عمران خان سره اسټیبلشمنټ بیکنګ هم شته، نو ښکاري خو دغسې چې حکومت به سنوده پورې به وکړي.
یو شمیر ګوندونه لا هم وایي د جولای 25 انتخاباتو کې ټګي شوې ده، خو ګټونکي دا خبره نه مني.
د دانلی او د دروغجن او د ترمز الیکشن چې پر 25 ولایت 2018 وشو،
هغه خو بالکل حقیقت نشته. کوم مبصرین چې بهانه راغلي ول ټول دنیا دا مني چې دا یو ځای الیکشن.
بل پلو عام خلک دي چې د سیاستوالو نه غواړي د نوي حکومت د جوړېدو نه پست خپل ژمنې پوره کړي.
را روان حکومت ترخاګان زیات بجلی گیس ته سم کی او نور چې دین او ارث درزان کې غریبانان خلکو د پاره سہولت پیدا کی.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر وایي د ډیمونو جوړول ضروری دي. د دې تر څنګ نور رپورټونه هم درته لرو، د اوریدو لپاره را سره اوسئ. په 25 جولای ترسره شو انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلو وروسته په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي. وایي په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره ورته ساده اکثریت ترلاسه شوی دی. دوی د راتلونکي وزیر اعظم لپاره د عمران خان نوم په رسمي توګه وړاندې کړی دی. بلخوا د اپوزیسیون ګوندونو اتحاد وزیر اعظم څوکۍ لپاره شهباز شریف او سپیکر څوکۍ لپاره د پخواني اپوزیشن لیډر خورشید شاه نومونه اعلان کړي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان تحریک انصاف گوند ویان فواد چودھری دعوی کوي چې د پاکستان مسلم لیگ قاف متحد قومی موومنٹ پاکستان بلوچستان عوامی پارٹی او نه آزاد امیدوارانو حمایت ترلاسه کول ورستو شمیره یو سلسلور او یا تر رسیدلې ده او بلوچستان نیشنل پارٹی منګل حمایت ترلاسه کول ورستو شمیره به یو سل و او یا تر ورسی نو کولای شي چې په اسانۍ سره په مرکز کې خپل حکومت جوړ کړي. د پاکستان پارلمان 202 او یا مستقلی او او یا مخصوصی چوکۍ لري چې ورسره د پارلمان غړو شمیره درې سوا دو څلوېښتو ته رسي. په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره یو ګوند ته د ساده اکثریت یعنی یو سل دو او یا چوکو ضرورت وي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی پارلماني استازي حامد الحق وایي ګوند یې ساده اکثریت ترلاسه کړی دی او عمران خان به د راتلونکو 15 کلونو لپاره د ملک وزیر اعظم وي. د نوموړي وینا وه د وزارتونو حواله سره د ګوند مشرانو ترمنځ مشاورت روان دی او ډېر زر به د وزیرانو نومونه اعلان کړي.
ملک مفاد کی سوال چدے نو عمران خان رضی اختر منگل دا بلوچستان ہاؤس تھا منگل شیف سر شروع جی ڈی اے شروع نو زمون چدے تو سیاسی حریفان دی یو نون لیگ او یو پیپل پارٹی نو ددی پوجا باندې نو کوشش کر چدا نور کم تتر بتر خلق دی چدا غو کو ہر شے د خپل صوبے یا د خپل وطن خیر غواڑی نو هغه خیر د پاره چدے عمران خان درزی کی نو زمون خیر دے چدا اپوزیشن بچدے خپل سر کی چیر بس چد 400 روان دی نو مخالفت برائے مخالفت ضروری نه دی.
بل خو اپوزیشن گوندونو اتحاد د وزیر اعظم او سپیکر لپاره د خپل امیدوارانو نمونه اعلان کړی دی. مسلم لیگ نون لخوا به د وزیر اعظم چوکۍ لپاره شاباز شریف او پیپلز ګوند لخوا به د سپیکر چوکۍ لپاره پخوانی اپوزیشن لیډر خورشید شاه امیدواران وي. په اسلام آباد کې میشت خبریال او سیاسي چارو کارپو هارون رشید وایي تحریک انصاف د مختلفو ګوندونو سره د اتحاد وروستو په مرکز کې به ډېر زر حکومت جوړ کړي خو د مشکلاتو سره به مخ وي.
نمبرونو ګیم تاسو ګورئ نو هغه کې خو داسې سټیبل حکومت نه ښکاري. خامخا عمران خان تب مسائل بھی کتا سو گورے نا دا ورکوٹے گندنا چی دی سنگا چی ایم پی ایم اس خپل سیٹ تکڑے دے خو که ایم پی ایم تاسو تاریخ ہو گورے نو پخوا هم پر دیر مسائلو باندے بیا آگوی خپل اتحاد چی دی آگا پریخی ہو بل سیٹ آوڑے دلیو کبل اڑخت تاسو اپوزیشن ہو گورے نو آگوی هم نمبر کس دونا کم نے دی آگوی پہلا روز نا صدا سخکاری نا چی سیریس کوشش کڑے دے چی حکومت آگوی جوڑ گی عمران خان فر اسٹیبلشمنٹ بیکنگ مشتا نو کاری خود آگا سے چی حکومت با سنودہ پورے بہو کی.
ذکر دا چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد دا هم تور پورې کوي چې پټاکنو کې درغلي کړې شوې ده او پر ضد به د شروع په ورځ په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاج کوي. خود ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ردوي او وایي انتخابات شفاف او منصفانه وو.
وامه اوریدل چې تحریک انصاف په رسمي ډول د عمران خان نوم د راتلونکي وزیر اعظم په حیث وړاندې کړی دی. کارپوهانو هم وویل چې عمران خان د وزیر اعظمۍ چوکۍ ته رسیدونکي ښکاري. زموږ همکار بشیر ګواخ په دې موضوع راپور لري چې که عمران خان د پاکستان نوی وزیر اعظم شو نو لومړیتوبونه به سوي او آیا د هغو اقتصادي بحرانونو نه چې همدا اوس ورسره پاکستان لاسو ګریوان دی د ویستلو کومه حل لاره هم لري او کنه؟ د راپور به په شریکه وره.
د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی د اگست په شپږمه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د وزیر اعظم په حیث باید عمران خان لومړی کار د هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره کار پیلول وي.
اکانومی کا جو چیلنج ہے
د اقتصادي چیلنجونو په اړه هغه خبر دی. هغه په دې اړه نور معلومات ترلاسه کوي چې په دې وخت کې د اقتصاد حالت څنګه دی او د چیلنجونو سره څنګه مقابله کیدی شي. هغه په دې خبرې وکړي چې حکومت باید څنګه د پیسو بچت او ټیکس راغونډولو ښه سیستم رامنځته کوي. عمران خان د بهرنۍ پالیسۍ اړوند چیلنجونو په اړه هم خپل نظر درلود.
د پنجاب په لاهور کې زیږیدلی 15 کلن عمران خان 2 کرکټ کړی. کله چې پاکستان د هغه په مشرۍ د 1992 کال کرکټ نړیوال کپ وګاټه د نوموړي شهرت لا زیات شو. هغه د کینسر یا سرطان درملنې لپاره په 1994 کې د خپل مور په نوم شوکت خانم هسپتال او په 1996 کال کې تحریک انصاف ګوند جوړ کړ. له 2013 کال راهیسې د ګوند شهرت زیات او په خیبر پښتونخوا کې تر ټاکنو ګټلو وروسته یې ګوند دغلته حکومت جوړ کړ. د اپوزیشن ګوندونو ځینې سیاستوال تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د عمران خان سره نږدې دی خو پوځ دا الزام بې بنیاده بولي او وایي د دوی کار د امنیت ساتل دي او په سیاست کې کار نه لري. پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ویلي چې دوی به په پارلمان کې د سخت اپوزیشن کردار ولوبي. شاه محمود قریشی پرون ویل چې اپوزیشن د راتلونکي حکومت د کار مخه نشي نیولی.
1.68 کروڑ ووټ حاصل کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے.
یو کروڑ او اتش پی تل کرای تحریک انصاف په ټاکنو کې اخیستی دي. دا په دې معنا چې په پارلمان کې تر ټولو لوی ګوند یو. ځینې ګوندونه چې هیڅ نوی نه لري د تحریک انصاف له ویرې سره یو ځای شوي دي. ډیر څېړونکي وایي چې دا به ډیر مضبوط اپوزیسون وي، خو د عمران خان په نظر دا ډیر کمزور اپوزیسون دی. کله چې د اپوزیسون په منځ کې همغږي او یووالی نه وي، نو بیا هغه څه نه پاتې کیږي چې تمه ترې کیږي.
د جولای 15مې په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې وې، خو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ګډون ډېرې ګوندونه تور پورې کوي چې انتخاباتي کمیشن او پوز د تحریک انصاف په ملاتړ درغلي کړی ده. پوز دا نمن یو د ټاکنو کمیشن دریز لري چې انتخابات په خپلواکه او شفافه توګه ترسره شوي دي. تحریک انصاف هم دا تورونه بے بنیاد بولی او دریز لري چې اپوزیشن ګوندونه خپل ناکامۍ پټي.
کغواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د جولای 15مې نیټې انتخاباتو کې خلکو د تحریک انصاف د سرګندې بریا او د نورو ګوندونو د داسې ماتې تمه نه لرله. اوس چې پایلې مخې ته راغلي، بیا هم یو شمېر ګوندونه چې واضحه ګټه نه ده کړې تورونه پورې کوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. خو د تحریک انصاف غړي بیا وایي دا خبره سمه نه ده. هلته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم ویلي چې د ټاکنو پروسه شفافه وه. د مشال رادیو خبریال پرې له اسلام آباد رپورټ لري.
کسه هم د الیکشن کمیشن او حکومتي چارواکي وایي چې دا ټول ټاکنې پاکې او رڼې شوي، خو بل پلو په پاکستان کې د رڼو او شفافو انتخاباتو د سر ادارې فافین په یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا ځل په عامو انتخاباتو کې 1.8 میلیون ووټونه مسترد شوي، چې د کال 2014 د عامو انتخاباتو په مقابله کې شاوخوا 10% زیات دي. دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغی چې یو شمېر کاندیدانو د مسترد شوي رایو په اساس د ووټونو د بیا شمېرلو غوښتنې کړي، او په دې کې د زنو غوښتنې الیکشن کمیشن منلي هم دي چې پکې په زنو حلقو کې بیا شمېرنې کړي او په زنو باندې روانې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ایم ایم ای یو مخکخ او پخوانی سینیټر حافظ عبدالله اویل چې دوی اوس هم په دې دریس کلک ولاړ دي چې دوی ټول ټاکنو کې ټګي شوي او دوی به پر ضد خپل احتجاجونه جاري ساتي. نوموړي اوی
حکومت ناکام، باغ کی الیکشن کمیشن ناکام، باغ کی آرو ڈیارو ناکام، لہٰذا دا ریکارڈ باید دا دنیا کا وشکارا کی کم مینڈیٹ و تاریخ انصاف طور طور سمجھی دادا دا عوام مینڈیٹ او وقت طاقت نہیں.
دا ملکن دا پاکستان تحریک انصاف دا قومی اسمبلی غړی جنید اکبر مشال ریڈیو سر خبرو کی دا مخالف و ڈولو دا تورن رد کلل او وی ویل
بالکل سا دیکت نیشتا البتا داو شو چی دیزل اول آرمی و نارو پولیس سٹیشنو بانی و دا روایتی سیاست دان یا روایتی پارسائی سسکم دا وی سیاست با و دا وی رایتی کامیابی دو واسی یا ریلیشن روزی کی باری بانی وی بینگ کی باری بانی وی سکولی وی لگی وی او خبالی آغا هر بیس کی مالای کم چی زمونگا و یا دو دا نیو پارکو یا دا نیو رو کسانو دا پارا ممکنه نی دیزل اول زل داو شو چی دیار کار دا پرین اسو دیش بلو.
د دې ترڅنګ د پاکستان الیکشن کمیشن سیکرټری بابر یعقوب د روسیو کې لرسنیو سره خبرو کې د مخالفو ډلو دا تورونه رد کړی او ویلي و چې دا ټول ټاکنې په پاک او شفافه توګه شوي، باید چې سیاسي ګوندونه د دې نتیجې ومني.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په هم د انتخاباتو په اړه رپورټ لرو چې اوس په 25 جولای پاکستان کې انتخابات وشول، نتایج مخې ته راغله. اوس چې نوی حکومت په جوړېدو دی، نوی وزیر اعظم او نوی وزیران به مخې ته راځي. ولسی خلک وایي سیاستوال د هغه ژمنې پوره کړي چې له دوی سره د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړی وي. دوی وایي تنخواګانې د زیاتې او ګرانۍ د کمښت شي. همدارنګه د بجلی او د ګیسو د لوډ شیډنګ د ختمولو او د نوکریو د زیاتولو غوښتنې هم کیږي. په دې اړه اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رپورټ لري.
د پیښور د دلزاک روډ اوسیدونکي ساجده وایي سیاستوال چې څنګه په خپلو کمپینونو کې د ارزانې او د بجلی او د ګیس د لوډ شیډنګ نارې وهي، پکار ده چې په دې عمل هم وکړي، ولې چې ولس ترې هم دغه غوښتنې لري. دا وایي د ټولو اول ارزانې راوستل پکار ده چې ژوند کې مو سکون راشي.
را روان حکومت ته داو کې چې شیوس ته ارزان کی، ترخاګانې زیات کی، شیوس ګران کی، نو دې نه څه فایده شو. بجلی ګیس ته سم کی، چې بجلی سم شي په ګڼټو ګڼټو نه، او نور چې دین او ارڅ د ارزان کې غریبانان خلکو د پاره سہولت پیدا کی. توڑا اول په 1750 اوس په 1800 روپیا توڑا شو، 48 کیلو توڑا اوس ورس ورز ګرانیږي، نو دې نه څه فایده شو. بیا
د ملکن وسیدونکو او د یو پرایویټ پوهنتون استاد رحمان الله سیاسي ګوندون ته د غویلو
تحریک انصاف پارٹی کے کمدا اگی خلکو سره ډیره سیاسي وعده کړې وې چې کرپشن به مو ختم کو، د بجلی دا بحران چې کوم دی دا به مو ختم کو، او په پاکستان چې کوم قرضه دا به مو ختم کو. نو زموږ وختنه د نوي حکومت نه دا چې کومې سیاسي وعده په الیکشن دوران کې کړې وې هغه دې پوره کړي. زمونږ نوی حکومت نه یو دا غوښتنه هم ده چې زمونږ په تعلیمي نظام کې ټیکنیکل ایجوکیشن چې کوم دی دا کم دی، دا چیزونه چې زیات کړي شي نو یو خو به دا چې کوم نوی کل دی هغې به ځان له روزګار په خپله ګوري، بجای دې چې په حکومت باندې به بوش کېږي. نو چې یو ماشوم سره یو الګ سره ټیکنیکل ایجوکیشن نو هغه خپل کاروبار ځان له خپل کاروبار شروع
کړي. که چېرته پاکستان کې د ګرانې او د بجلی او د ګیس د لوډ شیډنګ مسله ده، نو هلته ځوانان د خپلو نوکرو لپاره هم پریشانه دي. دوی غواړي چې نه یوازې د خیبر پښتونخوا بلکې وفاقي حکومت دې هم د روزګار مواقع دې ته ورکړي. د نوخار سباګل چې د ماسټر او د تعلیم د مهارت ډیګري لري وایي چې د کمی ټیسټینګ سرویس یا NTS سلارې دا خورې 2 پخه نمبر پاس شوي، خو پیسې نه لرل له وجې تر نن ورځې پوری دوی ته د استادانو کری ملاو نشوه. دا زیاتوي
نوکریانې ملاو شي، مونږ هم نوکریانې ملاو شي. 20S دا ټیسټونه ورکړي دي چې امپلویمنت دي خبره انسان خو روانې دي، تاسې به ملک هم په تر کې روان شي. د دې نه علاوه دا چې ګرانی لږه ختم شي، ځکه چې انفلیشن روان دی، باقي پراپرټیان لا دا کی رستور د ګرانی دي، او د فراز بیسیک سیزن چې کوم دي بجلی شو فراز شو دا ټول خبره را دي چې موضوع نه ډیر زیات دي چې پس دغه امپلویمنت دي نه بیا په دې داسې روزنه پوره کیږي. نو
د پېښور اوسیدونکي ظفر خان وایي
خلکو ته پرابلم د ترانسپورټ هغه دی آلریډي په بی ټی بس هغه باندې هغه دی حلقہ دین علاوه دی چې کوم د پېښور چې کوم صفائی ستړی ده هغه باندې ډېر زیات وخت کار شو. د باغ سیزن کې لیک شانتې ډیلی راغلی نو هغه اوس دوباره پراپر طریقې سره کول اور صحیح طریقے سر پایت تکمیل ضروری
دی. ولس په وینا چې سیاسي ګوندونه د ووټونو لپاره د کمپینونو په ورځو کې راځي او د ولس د مسلو د هوارولو لوسونه هم کوي، باید چې دې ځل په حکومتونو کې راتلو سره د ولس مسلې هیرې نه کړی شي او په ترجیحي بنیادونو د دوی مسلو ته توجه ورکړی شي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه پغاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
پرون په ډیرا اسماعیل خان کې د مسعود قبایلو د مشرانو یو غونډه وشوه. دوی د حکومت نه غوښتنه کوله چې حکومت دې د هدفي وژنو بمی چاودنو مخنیوي وکړي. دوی ویل د امنیتي سرتیرو له دوی سره رویه هم سمانه ده. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر دوی ته ډاډ ورکړی چې د ستونزو د هواري لپاره به اړین ګامونه پورته کړي. د مشال خبریال سیلاب مسید رپورټ لري.
پرون د دریم په ورځ د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانګ په جرګه حال کښې د درې مسعود قبیلې یوه درنه جرګه وشوه. په جرګې کښې موجود مشرانو په سیمه کښې د ټارګېټ کیلینګ لیا په نقشه مرګ او د مبیبره بمی چاودنو نه د ورستې د بېګناه خلکو د وهلو ځورولو په سختو ټکیو کښې غندنه وکړله.
امونوم عبدالله حقانی دی تورې جمع شمېرو د جرګه
غوښته و درې مسجد په نومه باندې چې میزو د مسجد چې کوم تکالیف دي په غرشه زوی په زوی بلرزم هویلی وی چې ټارګټ کلینګ کیږي خلک به جات انګول کیږي نو هغه د پوره چې مسجد کوم سره جمع شي چې کوم په وزیرستان شه د خلک سره زیتای کیږي ظلم کیږي وال کیږي پوره وال کیږي د کورونا وبسي پیرا پیرا رز پروډینا باندې کښناول وی دغه په حواله سره میز د خپل تنظیم او د خپل فوج سره مندس وکي چې د میز مسایل حل شي
د جرګینا د ورځ د مشرانو یو ډال د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر سویل احمد خان ته ورغله په دغه لړکشي هغه د خپلو اندېښنو نه خبر کړ ډیپټي کمشنر دوی ته باور ورکړ چې زه به سمدستي د تاسو د موقف نه د پاوز او د سیول انتظامیه ذمہ وار چارواکي خبر کړ دا د یادوي چې په دغه جرګې کښې پرېکړه وشوا چې د درې مسعود بله لویه جرګه به د روانې میاشتې په شلمې نېټې د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانګ په کمپاؤنډ کښې کېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانګ.
په بنو کې میشته شمالي وزیرستان د شوال کډوال وایي حکومت دې د دوی د واپسۍ زر انتظام اعلان وکړي ځکه چې نور په مسافرۍ او ګرمۍ کې تنګ شوي دي. دوی وایي هلته په وطن کې د جلغوزو فصل هم نږدې شوی چې دوی باید ځانونه ور ورسوي. بل پلو چارواکي وایي په مناسب وخت کې به د دوی واپسۍ اعلانوي خو د جلغوزو د فصل لپاره به په موقتي ډول خلکو ته اجازه ورکړي چې شوال ته لاړ شي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
قبایلی ضلع شمالی وزیرستان شوال اوسیدونکي وایي چې څلورو کالو زیاته موده یې په کډوالۍ کې تیره کړه او دولت لخوا ورسره د ستنېدو په بیا بیا ژمنې شوې خو لا هم ورته د واپسۍ نېټه نه ورکوي. دوی وایي ماشومان او میرمنې یې نوره د بنو د ګرمۍ د زغم نه دي او دولت نه غوښتنې کړي چې د شوال واپسۍ پیل کړي. د شوال اوسیدونکي ولی الله وایي ماشومان او میرمنې یوازې د خپلو د کورونو لیدو په ارمان دي او غواړي چې خپل وطن آباد کړي.
میش کله د شمالي وزیرستان شواله سم تحصیل دی د دغې نه بېدخله شوي که نه دغه میش غټه مطالبه ده چې میش په رمنه طریقه سره خپل وطن ته واپس کړو. وړه بل بچ په ګرمۍ شو اوس ولې میش نه د بجلۍ او نه د بې انتظامات شته میش د په رمنه طریقه سره واپس کړو په میش خپل کورینه او خپل جماعتینه آباد شي که نه ښځینه چې کومې دي دا په ګرمۍ کښې اوس شول میش خو د ساړې علاقې خلک یو دا وطن میش ته تیره چې کومه دوسیې ویور ده یو کچېرې دا د میش مطالبات حل نه شول
ملک فاسین خان وای پرم نہ شوال لیدل غواڑی چه ورستان شی
ار سړی د خپل علاقه او د خپل مقبره او د خپل خور ارمون کو اکه څه دی وکا وړ کی دی میر دا یو درخواست ہے چې حکومت خپل وطن پرې دی چل غوز د پورا د میر عوام ته موقع ورکو چې ار سړی لوړ شي او خپل غریبات وکو او واپس ته حکومت په اډر باندې روشي.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې سو میاشتې وړاندې د شوال واپسې لپاره انتظامات پیل کړي ول خو د وروستیو بدامنۍ پیښو په وجه د شوال واپسۍ عمل وځنډول شو. دوی وویل په دې اړه غور روان دی او د موقع مناسبت سره به د واپسۍ نېټه اعلانوي. دوی زیاته کړه د شوال خلکو د چلغوزو راوړلو لپاره به دوی ته مخصوصو ورځو ته انټري ورکوي چې هلته ولاړ شي او خپل چلغوزي راوشوکوي. شمالی وزیرستان کې 2014 کال فوزی عملیاتو لکابله لکونو خلک بې کوره شوي ول چې وروستیو کې د انتظامیې په وینا 90% نه زیات خلک بیرته ستانه شوي خو شوال په مکمله ډول او تحصیل د تاخیل ځنه سیمو خلک لا هم بې کوره دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555. اوریدونکو د سټوډیو د غړی ستنخی چې دا مهال په پیښور کې 12:30 بجې کیدونکې دی په ټیک 12:30 بجو به د خبرونو لنډیز د فرخنده اسد نور.
پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودھری دا وکوي چې د پاکستان مسلم لیگ کاف متحده قومی موومنٹ پاکستان بلوچستان عوامی پارٹی او نهو آزاد امیدوارانو حمایت تر لاسه کولو وروسته یې شمیره یو سل سلور او یو تا رسیدلې ده. له دې سره په اسانۍ سره په مرکز کې خپل حکومت جوړولی شي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان به نن د سرکاري هلیکاپټر د استعمال په کیس کې د پېښور احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. په هغه تور دی چې د خپلو ذاتي کارونو لپاره په خیبر پختونخوا کې سرکاري هلیکاپټر استعمال کړی دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پارلماني مشران نن په پېښور کې یوه غونډه کوي. د سرکاري راډیو د یو خبر له مخې د غونډې مشري عمران خان کوي چې پکې د صوبې ټولو کامیاب شوو د ګوند غړو ته د ګډون وینا شوې ده. تېره ورځ د جنوبي وزیرستان د ډیپټي کمشنر د ټانګ په جرګهحال کې د سیمې مشرانو په هدفي وژنو د چارواکو سره خبرې وکړې. د مسعودو قبایلو مشرانو وویل د ډیپټي کمشنر سهیل احمد خان سره یې په خبرو کې د سیمې پر امنیت د خلکو پر نیولو او په هدفي وژنو سختې نیوکې وکړې. د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان د شوال بېکورکل شوي کډوال وایي څلور کاله یې وشول چې د پوځي عملیاتو له وجې بېکوره شوي دي او په بنو کې ژوند کوي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د واپسۍ بندوبست یې ورلا زر تر زره وکړی شي. د افغانستان د نورو ولایتونو په سر په ننګرهار کې هم د پولیو یا ګوزن پر ضد د ویکسینو د ساسکو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. د روغتیا چارواکي وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به په ننګرهار کې څه باندې 1,60,000 ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ایران د لویو مالی بندیزونو د بیا لګولو امر کړی دی. د ایران د 2015 کال اټومي تړونونه تر وتلو درې میاشتې وروسته د امریکا ولسمشر د اګست په 6 خپل هغه دریځ بیا تکرار کړ چې وایي دغه تړون یو اړخیزه او ناسم دی. او کینیډا ویلي د خپلې هغې خبرې نه په شا کیږي چې پکې په سعودي عرب کې د ټولو بندیشو فعالانو د خوشي کولو ویلي دي.
دا و فرخنده ست چې د خبرنو لندیز متره وارده. اوس ورځو اسلام آباد ته زموږ له همکار اورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوع ته اداري خبرې کړي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې نوی وخت خپل ادارې کې لیکي په پاکستان کې د جرمني سفیر چې د دې ځای اقتصاد ته ورپېښو مسلو باندې حکومت زیه کړي او د هغې حل یې راویستې که چېرته نوي جوړېدونکي حکومت په دغه تجویز عمل وکړو نو د پاکستان اقتصادي مسلې هواری دی شي. ادارې وایي دا وخت د ټیکس تغلا او د درغلیو په وجه باندې د پاکستان اقتصادي حالات مخ په ښکته روان دي ځکه چې د ټیکس زیاته برخه د تنخوادار طبقې نه وصولېږي. تاجران، صنعتکاران، شتمن او جاګیردار په داری سره ټیکس نه ورکوي نو کله دې خلکو ټیکس اغستل شروع شونو د پاکستان اقتصاد ته تری ډیره ګټه تر لاسه کی دی شي. ادارې زیاتوي د غرنګ په دې ملک کې درغلي هم ډیره سیوا شوي او یو کار هم بغیر له کرپشن یا درغلي نه کیږي. نو که نوی حکومت د غیر ملکی سرمایه کارانو لپاره د خچا پیریال جوړولو سره سره د ټیکس نظام غور جوړ کړو چې پکې د شتمن او سرمایه دارو نه ټیکس اغستل کیږي نو د پاکستان اقتصاد ډیر زر پرمختګ کولای شي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپل ادارې چلاس کې په اسکولونو باندې په حملو لیکلې او وایي وسلوال هغه ځای کې اسکولونه په نخښه کوي چرته چې کنټرول تر لاسه وي. ادارې وایي موږ له بده وسلوالو لخوا د کرکې خورولو د نظریې مخه نیول وي او څوک چې د جنکو تعلیمي ادارې په نخښه کوي د هغوی به په سختۍ سره مقابله کول وي او دارنګ چې څوک د دې بیانیې سره اتفاق کوي او یا یې ملګري وي هغوی به هم قانع کول په کار وي. ادارې اخر کې وایي باید چې د سخت دریځۍ د خاتمې لپاره تعلیم عام کړل شي ځکه چې یو تعلیم یافته ټولنه مثبت بدلون راولي او دا د سخت دریځۍ لپاره ځکه اهم دي چې بیا پکې د دې لپاره ځای نه وي. د دې تر څنګ له پېښور خبریدونکو مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې کې یوې مقامي مسلې ته کتنه کړې او وایي د ښار د څلور مشهورو تاڼو په حدودو کې په څوارلس ځایونو کې په ډاګ او په ښکاره د نشه یي توکو کاروبار روان دی او پولیس له دې کاروبار خبر دي خو بیا هم یې سترګې پټې کړې. ادارې وایي اکثره پولیسو د یو څو پڼو خرڅوونکو پر ضد کاروایي کوي چې هډو کاروایو کې شمار نه ده. ادارې آخري کلی کې کې چرې حکومت نشیستو کې ختمول غواړي نو بیا به ورله د غټو غټو کاچاګرو د نشیستو کو اډو او د دې د مشرانو پر ضد کاروایی کول پکار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
سم نړیوالې رسنۍ نیویارک ټایمز په افغانستان کې د داعش وسلوالو د تسلیمۍ موضوع ته کتنه کړې او لیکي چې افغان حکومت د دغې ډلې له تسلیم شوو سرتیرو او مشرانو سره ښه سلوک کړی دی. د ټایمز ورځپاڼې بیا د ایران او امریکې ترمنځ یو وار بیا ترنګل شوې اړیکې راخیستې او لیکي چې ایران اوس له دغو بندیزونو د راوتلو لارې لټوي. د دواړو مقالو مهمه برخه له لنډیز وروسته راوړم. نیویارک ټایمز لیکلی چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې ګڼ سرتیري او څو مشران حکومت ته تسلیم شوي دي. ورځپاڼې هغه منظر انځور کړی چې د داعش وسله والو قومندان په څه ډول تسلیمي ورکوي. بیا لیکلی نوموړی د پوځي او استخباراتي چارواکو په مخ کې حاضر شو، د ده مخ ته د منرال اوبو بوتل کېښودل شو چې که قومندان تږی شوی وي نو خپله تنده به ماته کړي. نیویارک ټایمز لیکي دا د تېرې پنجشنبې ورځې هغه منظره ده چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې قومندان حبیب الرحمن د بن دوره پیلوله. له ده سره د 250 په شاوخوا کې نور سرتیري هم ملګري وو. قومندان حبیب الرحمن او دغه ملګري له دې یوه ورځ وړاندې په جوزجان ولایت کې د طالبانو سره د جګړې پر مهال حکومت ته تسلیم شوی وو. ورځپاڼه لیکي خو د داعش تسلیم شوي سرتیري او د دوی مشران زندانیان نه معلومېدل. حکومت د دوی د استوګنې لپاره په شبرغان کې د یوه مېلمستون انتظام کړی دی. د دوی د ساتنې لپاره حکومتي سرتیري موظف شوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د داعش له کسانو سره وصله نه وه، خو موبایلونه او نور سیزونه ترې نه واخیستل شوي. بل پلو د ټایمز ورځپاڼې بیا د ایران پر وضعیت یوه مقاله خپره کړې چې په کې راغلي دغه هیواد د امریکایي بندیزونو د مقابلې کولو، د خپل کرنسۍ د بیې د بې ساري ټیټېدو، د مخنیوي او د خلکو د ژوند د معیار د غورځېدو له وجې د مظاهرو د مخنیوي لپاره د بیړنیو ګامونو د پورته کولو پلانونه ښکاره کړي دي. د ایراني کرنسۍ ریال د بیې د غورځېدو له وجې د ایران په ځینو ښارونو کې خلکو مظاهرې هم کړي دي. ایراني ریال په یو کال کې د ډالرو په وړاندې خپله بیه په دریو کې دوه برخې له لاسه ورکړې ده. د ټایمز لیکي د ریال دا حالت د امریکایي بندیزونو له پیلېدو څخه د مخکې د وخت. د ایران مرکزی بانک د دې خبرې پخلی کړی چې د بندیزونو له وجې خلک د کومو بحرانونو سره مخ کېدای شي. د ایران د پارلمان یوه غونډه کې د شنبې په ورځ په دې اړه پلانونه وړاندې شول او د یک شنبې پر ورځ کابینې منظوري ورکړه. د پلان له مخې د اړینو توکیو لیست به تنظیم شي، هغه لارې به ولټول شي چې د نورو کرنسیو په وړاندې د ایراني ریالو بیه ورسره لوړه شي. په دې کې به دا خبره هم شامله وي چې خلک دې خبرې ته تشویق کړل شي چې خپلې بهرنۍ اساسي وکاروي. عادي خلکو ته به دا اجازه ورکړل شي چې ډالري اکاونټونه خلاص کړي. ملک ته دننه د ډالرو او د سرو زرو د وروړلو په مقدار به هیڅ ډول حدونه نه ټاکل کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ډان ورځپاڼه لیکي د کاناډا او سعودي عرب تعلقات خراب شوي. سعودي له کاناډا خپل سفیر غوښتی او د کاناډا سفیر ته ویلي چې خپل ملک ته دستون شي. سعودي عرب وایي کاناډا په سعودي عرب کې د ځینو نیول شوو کسانو د خوشي کېدو په اړه په خبرو کې په سعودي عرب نیوکې کړي چې دوی دا په خپلو داخلي اړیکو کې مداخلت ګڼي او سخت خلاف دي. د دغې لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد نور.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي سعودي عرب د ګل په ورځ د کینیډا سفیر ته ویلي چې په سلی رشتو ساعتونو کې دی دغه هیواد پریږدي او دا شانی د کینیډا نه هم خپل سفیر راغوښتی دی. ورځپاڼه لیکي د کینیډا او سعودي عرب په تعلقاتو کې له هغې وروسته تناو راغلی چې کله کینیډا په سعودي عرب کې د بشري حقونو د فعالانو په ګرفتارولو نیوکې وکړې. اخوا سعودي عرب ویلي دا د هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه ده. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت د اگست په شپږمه په یو ټویټ کې ویلي د کینیډا نه خپل سفیر د سلام مشورې لپاره راغوښتی دی او دا شانې په سعودي کې کینیډایي سفیر ته د وتلو امر کړی دی. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي سعودي عرب په خپلو داخلي مسلو کې د نورو هیوادونو مداخلت کله هم نه دی قبول کړی او نه د کوم هیواد امر منلی دی. کینیډا تیرونه ویلي وو دوی په سعودي عرب کې د سمر بداوی په شمول د ځینو نورو کسانو په نیول کېدو اندېښمن دي او د سعودي چارواکو نه غوښتنه کوي چې دغه کسان دې زر تر زره خوشي کړل شي. سمر بداوی د بلاګر رایف بداوی خور ده. هغه دا وخت په سعودي عرب کې قید دی. هغه د خپل رور د خوشي کولو لپاره په ټولنیزو رسنیو یو کمپین هم چلولو. ډان ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو څو اونیو کې یو شمیر د بشري حقونو کارکوونکي او فعالان په سعودي عرب کې نیول شوي دي چې پکې ښځې هم شاملې دي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو هم د 13 اپریل په میاشت کې د رایف بداوی په قید اندېښنه ښودلې وه. د بداوی میرمن انصاف حیدر په کینیډا کې سره د خپلو دریو بچو پناه اخیستې او هلته ژوند کوي.
ولسمشر خندا آزاد د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د لویو مالی بندیزونو د بیا لګولو امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران عمده مالی سکتورونه په نښه شوي دي. د امریکا ولسمشر د روان میلادي کال په مې میاشت کې د ایران او شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي اټمي تړون ووته او ژمنه یې کړې وه چې هغه بندیزونه به بیرته پر ایران ولګوي چې د دغه تړون له مخې ترې لرې شوي. د دغه تړون له مخې ایران باید د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وای. زمون همکارا فریبا ظاهر نور جزئیات تراوري.
د ایران د 2015 کال اټومي تړون تر وتلو درې میاشتې وروسته د امریکا ولسمشر د اګست پر شپږمه خپل هغه دریځ بیا تکرار کړ چې وایي دغه تړون یو اړخیز او د نه منلو دی. له دې سره ډونالډ ټرمپ پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو امر وکړ چې سر له نن څخه یعنی د اګست له 8 نیټې به نافذ وي. د امریکا ولسمشر په هغه اعلامیه کې چې د سپینې ماڼۍ له لورې خپره سوه پر ټولو هیوادونو ټینګار کړی چې دا واضح کړي چې د ایران رژیم باید یو انتخاب ولري، یا دا چې خپل ګواښونه او د بې ثباتۍ کړنې بدل کړي او له نړیوال اقتصاد سره یو سي، او یا دې د اقتصادي انزوا په لور حرکت ته دوام ورکړي. د امریکا دغه بندیزونه د ایران د ترانسپورت سکتور، د مشهورو غالیو او د سرو زرو او نورو فلزاتو سوداګري په نښه کوي. امریکایي چارواکو ویلي د ایران حکومت نور نسي کولای امریکایي ډالر وپیري. ټاکل سوی د امریکا د بندیزونو دوهم پړاو چې د ایران د تیلو سکتور په نښه کوي د نومبر په لومړیو کې ولګول سي. تر دې اعلان څو ساعته دمخه د ایران ولسمشر حسن روحاني د ایران له صدا او سیما شبکې سره په یو ټلویزیونی مرکه کې د ایران د ملت پر ضد یو اقدام بللی و.
کسی که از مذاکره خارج شده و پشت کرده به مذاکره
دی وی هغه څوک چې له مذاکراتو وتلی او شای ور اړولې ده ټرمپ او د هغه دولت دی. کوم اقدام چې دوی یې کوي د ایران د ملت او دغه هیواد د ملي ګټو پر خلاف دی. نو که صداقت وي ایران تل د مذاکراتو هرکلی کړی دی.
همواره از مذاکره استقبال کرده.
بلخوا د اسرائیل صدر اعظم لومړنی کس و چې د امریکا لخوا د نوې بندیزونو تر اعلان وروسته د دغه اقدام هرکلی وکړ. بنیامین نتنیاهو د دوشنبه پر ورځ په یو ټلویزیونی وینا کې پر اروپایي هیوادونو هم غږ وکړ چې د امریکا له دغه اقدام سره هم غږ سي او پر ایران د بندیزونو د لګولو په برخه کې د خبرو پر ځای عمل وکړي. د امریکا تر دغه اعلان د مخه د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګریني او د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي وو چې له دې اقدامه سخت خواشینی دي. دوی ویلي چې د ایران اټومي تړون د اروپا سیمې او ټولې نړۍ د امنیت لپاره مهم دی. د امریکا لوړ پوړو چارواکو ژمنه کړې وه چې واشنگټن به په جدیت سره دغه نوي بندیزونه ولګوي او دوی تمه لري چې دغه اقدامات به د ایران پر اقتصاد د پام وړ اغیز وکړي. د ایران اقتصاد په دې وروستیو میاشتو کې په چټکۍ سره خراب شوی دی چې یو دلیل یې همدا د امریکا له لوري د نویو بندیزونو د لګولو ویره یاده شوې ده.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه په پاکستان کې په راتلونکو کلونو کې د اوبو د نشتوالي مسله مهم چیلنج بلل شوی دی. د نگران حکومت چارواکي وایي که د دې مسلې د حل لپاره کار ونه شي نو په راتلونکو لسو کلونو کې به دا هیواد د کرکیلې او ورځني ضرورت پوره کولو لپاره کافي اوبه ونه لري. د دې ستونزې د حل لپاره اوسنیو چارواکو د راتلونکي منتخب حکومت لپاره ځینې وړاندیزونه کړي دي. تفصیل یې د بشیر ګواخ په رپورټ کې اورېدل شي.
د پاکستان نگران حکومت چارواکو ټینګار کړی چې راتلونکي منتخب حکومت دې د اوبو ذخیره کولو او په سمه طریقه لګولو ته ډېر پام وکړي. د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر علي ظفر د اگست په شپږمه په اسلام آباد کې وویل چې د اوبو د کمښت مسله د پاکستان له لویو چیلنجونو څخه ده او راتلونکی حکومت یې باید په بیړنۍ توګه حل راوباسي. په پاکستان کې د جولای په 15مې ټاکنې وشوې چې تحریک انصاف پکې تر ټولو ډېرې رایې ویوړې. تمه ده چې دوی به د دې میاشتې په نیمایي کې د نوي حکومت پیلولو سوګند پورته کړي. علی ظفر زیاته کړه چې تیرو حکومتونو باید ډیمونه یا بندونه جوړ کړی وي.
پانی جو ہے وہ جو ایگریکلچر میں استعمال ہو جاتا ہے
کومه او بچ په زراعت کې کاریږي هغه خو کاریږي. له هغه علاوه ډېرې نورې ضایع شي. د اوبو د کموالی یوه بله لویه وجه موسمی بدلون یا کلایمیټ چینج ده. دا مسله نور هم پسې زیاتېدلی شي او کېدای شي اوبه ورسره نورې کمې شي. داسې وخت راځي چې کېدای شي د فصلونو د حاصل موسم هم بدل شي. موږ ډیمونه نه دي جوړ کړي او د اوبو ذخیره کولو لپاره د ډیمونو جوړول ډېر ضروري و.
د پاکستان اوبو سرچینو په اړه د څېړنې حکومتي مرکز یا پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واټر ریسورسز د مئی په میاشت کې د یو رپورټ په خپرولو سره خبرداری ورکړی و چې که د اوبو د ضایع کولو اوسنی حالت همداسې روان پاتې شي پاکستان به تر 2015 کال پورې تر خطرناک حده د اوبو کمی سره مخ شي. د پاکستان چیف جسټس میا ساقم نثار خوښۍ و میاشت مخکې پر حکومت د ډیمونو نه جوړولو تر تنقید وروسته د ګلګت بلتستان د امیر باشا او مومندو ډیمونو جوړولو لپاره د چندې راجمع کولو کمپاین پیل کړی دی. د اطلاعاتو نگران وزیر علي ظفر د اګست په شپږمه د بندونو په جوړېدو ټینګار وکړ او په راتلونکي حکومت یې سپارښتنه وکړه.
تاسو باید د کالا باغ ډیم جوړولو لپاره ټولې صوبې سره سلا او د دې بند جوړول پیل کړئ. دا ډیر ضروری دی. د باشا او مومندو ډیمونه هم ډیر مهم دي. د اوبو ذخیره کولو لپاره باید زر تر زره کار پیل شي. همداسې له 400 څخه تر 500 پورې د اوبخور بندونه دي چې ډیر لګښت پرې نه راځي باید جوړ شي. د اوبو لپاره باید په بجټ کې 40% پیسې بیل شي او د نهرونو جوړولو او رغولو کار هم دومره پیسې نه غواړي باید زر تر زره وشي.
د وړاندیزونو تر مخه به کالا باغ ډیم د پنجاب په میاوالی کې جوړیږي. په خبر پختونخوا کې عوامي نېشنل ګوند او په سندھ کې پیپلز پارټي سربېره ځینې سیاسي ګوندونه دریز لري چې د دې بند جوړېدل د وړو صوبو په تاوان دي او ډېر ځمکه به تر اوبو لاندې کړي. بلخوا د پنجاب صوبه د دې ډیم جوړېدل په پاکستان کې د بجلی ضرورت پوره کولو لپاره مهم بولي.
پاکستانی چارواکو ویلي هیواد له لوی اقتصادي بحران څخه ساتلو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه 2 لس اربع ډالر قرض اخیستو ته اړ دي. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن پیپلز ګوند یو مشر میا رضا ربانی راتلونکي حکومت ته خبرداری ورکړی چې داسې دې نه کوي. خو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي په پاکستان کې ترقیاتي کارونه او د چین په شمول نورو بهرنیو قرضو خلاصول له 2 لس اربع ډالر پور اخیستو بغیر امکان نه لري. بشیر غواخ د ډاکټر میراج الحق سره مرکه کړي او په سر کې ته پوښتنه کړي چې IMF په کومو شرطونو پاکستان ته قرض ورکړي.
کوم IMF ته ناغه چې د کوم ملک سره کله پروګرام د غي اخلي د غي نه مطلب د قرضې ډیماند کوي نو د غي پمنس کې ډیر زیات میټینګز کیږي او IMF پورا هغي د ملک پورا اکنامک سټرکچر چې دی پروفایل چې دی نو هغه پورا انویسټیګیټ کی نو هغه دار چې کوم ملک اکثر چې دای چې هغه شرطونه دغه سره لګی مثلا پاکستان چې کلالي نو اکثر زمنګدار چې چونکه ټیکس سیستم زمنګ ډیر زیات ټیکس ریټ هم زمنګ کم دی ټیکس سیستم زمنګ ډیر زیات ویک دی نو هغه ګورنمنت اف پاکستان باندې اکثر دا کنډیشن دا شرط لګی چې تا خپل ټیکس هم ریټ هم سیوا کوي خپل ټیکس نیٹ هم سیوا کوي دغه شان کم چې په ذل یعنی نان ډیولپمنټل ایکسپینډیچر دی نو هغه به کمی خرچونه چي دي هغه به هم کموي.
خو امیرات سه په دې کې امریکای خبرداري ورکړی چې IMF کدا پیسې پاکستان ته ورکې دینه به د چین هغه پورونه خلاصي کی چې تاسو هم مرتزه کړو تاسو هم یادونه وکړه دوی ک پاکستان ته د IMF دا پیسې ورنه کی او د امریکای د فشار لاندې یا د نور فشارونو لاندې پاکستان سره نورې لارې څه دي د خپل قرضونو خلاصول لپاره او د خپل اقتصاد د ټیک ساتلو لپاره؟
جی امریکای چونکه دغه اثر رسوخ د امریکای په IMF کې شتره او هغه واقعي داسې پرشرایز کولای شي چې IMF به دې ته تیار نشي چې هغه پاکستان ته قرضه وکړي. د IMF په انکار په صورت کې د پاکستان سره خو به د اپشن دادي چې یو بل ملک ته لکه سعودي عرب دی یا یو ای ای دا یا ترکی دی یا داسې ملک چې دا غي سره سپیسی دا غي نه قرض شي غسته د چاینا دوباره قرض شي غسته یا داسې ارګنایزیشن هم دی لکه پیرس کلب دی دا شانتي نور ارګنایزیشن ډیولپمنټ بینک ته ورلد بینک ته
خا میرا سب دے تحریک انصاف گوند چ دے دوی حکومت راتلون کے دے حکومت جوڑی دو دوی کسان ویل دی چ دو دوی حکومت با قرض وانخلی او دوی با اقتصادم خساتی بغیر د قرضون نه بیساتی دا امکان لري
نجدا خو اصل کې د الیکشن نه مخ کې دا سه اغه هر پارٹی دا سه کلیمز کوي کومنګا اقتصادی حالت تو ګورو د پاکستان نو تجارتی خسارہ پورا سیوا دا او د شانتی مالیاتی خسارہ هم سیوا دا او کم چې پاکستان قرضونه غستی د زیات تر هغه ته ادایګي وخت روان دي نو زو په خپل د حکومت د فارمولیشن نه به په پوري توګه باندې به د دیو اوله اقتصادیاتو کې به اوله سټپ د دیو دی چې دی به بیرونی قرضې ته ځي او دی به خامخه قرض را چوتي
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق چې زمونږ همکار بشیر غوخور سره مرکه کړو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ک چینایي چارواکو له افغان طالبانو سره لیدلې وي نو دا اقدام د سولې بهیر چټک کوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په دې وروستیو کې چینایي چارواکو له وسلوالو طالبانو سره لیدلې دي د سولې عالی شورا د خبرنه تاییدوي خو وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر هیواد هڅې ډېرې مهمې دي زموږ همکاره فریبا ظاهر
تر امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اسلامي هیوادونو را ورسته اوس چین غوړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي د امریکا ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په راپور کې راغلی چې دا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یو نوی پرمختګ دی په راپور کې ویل شوی چې پاکستان له چینایي چارواکو غوښتي چې له افغان طالبانو سره وګوري یو پاکستانی چارواکی له ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال ویلي چې پیکینګ غواړي د افغانستان د اولس کلن بحران د هواري په برخه کې رول ولوبوي د دغه پاکستانی چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی خو هغه فاینانشل ټایمز ته ویلي چې چین غواړي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د هر ډول خبرو اترو په هڅو کې برخه واخلي د افغانستان د سولې عالي شورا سره لتی چې د دغې لیدنې په اړه به خبري شي خو د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هیواد د هڅو ملاتړ کوي د دغې شورا ویان سید احسان طاهری تیر مشهد ازادي راډیو ته ویل چې که داسې لیدنه سوی وي دا د افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ کوي
بدون شک چین به مسابقه کشور همسایه
افغانستان چین د یو ګوندی د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګری او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر د یو ملاتړ هیواد په توګه پرته له شکه په سیاسي او پوځي برخه کې زموږ پر ګوندی پاکستان اغیز لرلای سي او کولای سي په دې برخه کې عمده رول ولري که دغه اړیکې د چین یا طالبانو لخوا نیول سوي وي د افغانستان د سولې بهیر ګړندۍ کوي امریکایي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز راپور ورکړی چې د تیر کال په اوږدو کې هم چینایي چارواکو څو ځلې په هغه هیواد کې د افغان طالبانو کوربتوب کړی دی خو د هغوی د وروستۍ لیدنې دقیق وخت معلوم نه دی د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرې اترې نه دي رد کړي او ویلي دي چې پیکینګ تل د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د هڅو ملاتړ کوي تر دې دمخه په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو له طالبانو سره لیدلي وو د فاینانشل ټایمز په خبره په تیرو دریو میاشتو کې د دوو لورو ترمنځ دوه لیدنې سوي دي د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې ومنل چې کابل له دغو لیدنو خبر وو د ښاغلي عبدالله په خبره د افغانستان حکومت خبر دی چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې له طالبانو سره د افغان دولت د خبرو لپاره زمینه برابرول مطرح شوی دی او تر هغه ډیر څه نسته اجرایي رئیس طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو خبر رد کړ او ویل چې هر ډله چې د افغانستان له دولت سره جنګیږي دښمن بلل کیږي
افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسینو د ساسکو درې ورځنی کمپاین پیل شوی د روغتیا چارواکي وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به په ننګرهار کې څه باندې 200 هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو ساسکي ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي نور حال له جلال آباده د مشال رادیو خبریال په دې رپورټ کې درکوي
د پولیو پر ضد د واکسینو د ساسکو دا کمپاین د دوشنبه په ورځ د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې پیل شو د کمپاین پرانسته د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمول یو ماشوم ته د دوه ساسکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. دی وایي
په ټوله حوزه کې د 1,000,000 نه زیات په شاوخوا کې ماشومان چې د 15 کال نه ښکته عمر کې به واکسین کېږي، او په ننګرهار کې د 1,000,000 په شاوخوا کې ماشومان به واکسین کېږي. دغه کمپاین یو ځانګړنه ده چې د پولیو د واکسین تر څنګ موږ هغه ماشومان د عمرونه د 6 میاشتو نه تر 15 کالو پورې هغوی ته د ویټامین ای هم ورکوو. د ویټامین ای په ورکړه سره د دوی د وجود مقاومت ښه کېږي.
ډاکټر نجیب وړاندې وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به هم د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو په ځینې سیمو کې د بدامنیو له امله تر 3,000 پورې ماشومان د واکسینو له ساسکو محروم شي.
3,000 ماشومان چې عمرونه د 15 کال نه ښکته دي، د خوږیانو د وزیر تنګي په ساحه کې، د پچیراګام د پنګزوی په ساحه کې، د دې بالا د اوغزو پاپین په ساحه کې، د نازیانو د دخلې نازیان په ساحه کې، او د لالپور د نیو پارچې په ساحه کې. متاسفانه هم دا راوند کې احتمال د
دیزه تیویجی د 2013 کال لپایل تر دا مهال په ټول افغانستان کې د پولیو لس پیخې سب شوی، چې 15 په کندهار، 3 په کونړ، یو په هلمند، او بل هغه په ننګرهار ولایت کې تثبیت شوی ده.
عباس محمد عبید د همدې رپورټ سره د رپورټونو لمن رنغاړو. رپورټونه همدومره وو. نور نه لرو، خپل قربان عجیب امیر ته او تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ورکړئ. تاسو د بریالي ولی په آواز دا غزل وره.
مجنون بخپل مرشد کرم، خیام بخپل جانان کرم، خیام بخپل جانان کرم، خیام بخپل جانان کرم. ملګرو ما بنوي لو اورس بم حیران کرم، خیام بخپل جانان کرم، خیام بخپل جانان کرم. داس درد لرما پزړ ګوټ کې تننا، یو داس درد لرما پزړ ګوټ کې تننا. رباب کغي کې د مرا خطا باران کرم، رباب کغي کې د مرا خطا باران کرم، خیام بخل جانا کرم، خیام بخل جانا کرم. ملګرو ما بنوي لو اورس بم حیران کرم، خیام بخل جانا کرم، خیام بخل جانا کرم. جو پیاران باغ نیوی نیوی را پیدا کرم، جو پجو پیاران باغ نیوی نیوی را پیدا کرم. روان باز دزان سرا دمشکو یا کاروان کرم، روان باز دزان سرا دمشکو یا کاروان کرم. خیام بخل جانان کرم، خیام بخل جانان کرم. مجنون بخپل مرشد کرم، خیام بخپل جانان کرم، خیام بخپل جانان کرم، خیام بخپل جانان کرم.
زماد وجو سوره هر ذکر اپ سے زماد وجو سوره هر ذکر اپ سے انسان تا نتا شوم ملگری بپیران کرم انسان تا نتا شوم ملگری بپیران کرم خیا بخل جانا کرم خیا بخل جانا کرم مجنون بخل مرشد کرم خیا بخل جانا کرم